mucho.
د ماسپخین درې بجې شو ورېدونکو د مشال رادیو په دیو بل خبري سات کې زه هارون بچاله تاسو سره يم سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په بلوچستان کې راغلي د پرونی زلزلې له لاسه د سوبې د بیلابیل سیمو اوسیدونکو ته د وختو مالی او ځاني زیانونه په اړه وري. هم تیر ورځ په کابل کې د یو کانفرنس په ترڅ کې د افغانستان د رواني جګړې په اړه د اسلامي هیوادونو د علماو لخوا د جاري کړل شوي اعلامیې له جزئیاتو هم خبرې گئی. په محمد ایجن صاحب د خیبر پختونخوا په بنو کې د وسلوالو بریدونو په اړه د معلوماتو ترڅنګ دوه نیزي خبرونې هم درورو. خو پیل د خبرونو نه کوو چې ملیحا امیرزاده وړاندې کړي.
السلام علیکم ته ټول اول په مکړه د خبرونو سره ټکو ته. په بلوچستان کې په پرونی زلزله کې د 200 نه زیات کسان مړ شوي دي. په بنو کې د زدکونکو ترمنځ په ډزو کې دوه زدکونکي ژوبل شوي دي. او د امریکا او روس د بارنیو چارو وزیرانو د شام د وسلو د لمینځوړلو په اړه د ملګرو ملتونو د قرارداد پر مسوده خبرې کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان په بلوچستان کې زلزلې لک تر لګه 2.7 کسان مړ کړي دي او تر 2.5 زیات هي او تر 3.5 زیات هي ژوبل کړي دي. د بلوچستان د کورنۍ او چارو سیکرټري اسد ګیلانی نن سهار په ټلیفون مشال ریډیو ته ویل
په دې زلزلہ کې د مړو سبیو شمیر چې دا وخت موږ ریکارډ کړی 2.7 دی او شاوخوا 3.5 نور ژوبل سوي دي. تر ټولو زیاته متاثره سوي سیمه لکه تاسو ته چې معلومه ده آواران او شاوخوا نورې سیمې دي چې هم هلته مو پی ډی ایم ته ویلي او د پاکستان پوځ ته مو هم ویلي چې امدادي کارونه یې پیل کړي دي. له دې سره له کوټې مو هم امدادي سامان زلزلہ ځپلو سیمو ته لېږدولی.
د دې وړاندې د بلوچستان د وزیر اعلی ویان جان محمد بلیدی په خبري غونډه کې ویل زلزلې په صوبه کې شپږ ضلع اواران اکیچ چاغي پنجکور تربت او گوادر متاثر کړي دي چې زیات تاوان یې اواران ته رسولی دي. تیره شپه د مومندو ایجنسۍ د غلنې په سیمه کې وسلوالو د فاټا ډیولپمنټ اتارټي لخوا د جوړیدونکي باراني بند یو انجینیر په شمول دوه تنه تختولي دي چې بیا نن سهار هم د یاد بند عملی په ګاډي بارودي چاودنه شوې چې پکې د سب انجینیر او ټیکادار په شمول درې کسان وژل شوي او 15 زخمیان دي. د فاټا ډیولپمنټ اتارټي ایجنسۍ کوارډینیشن افسر طارق خټک نن سهار مشال ریډیو ته وویل
دا زمونږ ډیم دی محمد اجن ته کې کنده و ډیم اور تو هغه باندې دی ګش په اٹیک کړی دی هغه اور بلډینګ یې څه ولري زمونږ په انجینران دی کنده ولا هم کې شي دی بګه اور ګاډي دې کوم یې هغه څه ولري دی.
پسیما کې د اسپیټل چارواکي وایي چې زخمی کسان د خطر نه بهر دي. د یادو په خپل د محمد اجن سي طریقې طالبان پاکستان په غاړه خسته. نن د بنو پوسټ ګریجویټ کالج د زکونکو ترمنځ په ډزو کې دوه زکونکي ژوبل شوي دي. دا ډزې د سیمې د زکونکو د بیلابیلو تنظیمونو لخوا پرابل شوي لاریون کې وشوې. په سیمه کې پولیس چارواکي وایي کله چې د لاریون برخه اخیستونکي زکونکي د یاد کالج گیټ ته ورغلل نو د دوی په مخالفت کې د نورو زکونکو ځینو ډلو په دوی ډزې وکړې. د پیښې په اړه تانا کینټ ایس ایچ او افتخار نن مشال ریډیو ته وویل
سیکیورٹی دا پولیس نفری موجود وا کالج نصر یونیورسٹی کلب بار وته لال تبه فائرنگ سره کړه دا کالج نه بار اوټ سایډر کسون وی واه شه دوه کسون سټوډنټس کې مده زخمی شوی دي. پولیس نه راغې او موجود او اول نه حالات کنټرول دی مکمل.
پوسټ ګریجویټ کالج متحده طلبه محض لخوا د کالج په خواني هاستل د ډنګولو مزمکه شخصي پراپرټي ته د ورکولو پرځید په بیا بیا مظاهره شوی دي. د هند وزیر اعظم منموهن سنگ روانونه د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په سنډه کې د خپل پاکستانی نوی ټاکل شوی سیال نواز شریف سره په لومبي ځل د ملاقات د پلان تصدیق کړی دی. نیویارک ته تر روانې د لوړاندې سنگ په بیان کې ویل چې د گاونډو هیوادونو پاکستان بنگلاديش او نیپال د مشرانو سره دوه اړخیزه ملاقاتونو ته منتظر دي. کارپوهان وایي د نواز شریف سره د ملاقات نه د ځنډول شو خبرو اترو د واپس بحالولو د امکان امیدونه پیدا کیږي. نواز شریف د هند سره د ښه تعلقاتو خواهش څرګند کړی دی خو په روسیو کې په لاین آف کنټرول د کړکیچ له امله دغه هلې ځلې متاثره شوې دي. افغان ولسمشر حامد کرزی د چین د جمهور رئیس په بلنه په څلور ورځني سفر نن بیجینګ ته روان شو. د افغانستان د جمهوری ریاست لمانه څخه د خبرې شوی خبر پاڼې لمخې خاغلی کرزی بل چینایي چارواکو سره پر سیاسي، امنیتي، اقتصادي او فرهنګي مسایلو خبرې وکړي. دا کرزی ویان ایمل فیضی پرون خبریالانو ته وویل چې ولسمشر حامد کرزی بل چینایي چارواکو سره په افغانستان کې د سولې په پروسه کې د پاکستان پر ونډې هم خبرې وکړي. دغه راز حامد کرزی به په چین کې د اروپا او ایشیا په اقتصادي کانفرنس کې هم برخه واخلي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. چارواکي وایي د کندوز د چار درې ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوي ولسوال مولوي احمد شاه تېره شپه د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. د کندوز د امنیه قمندان جنرل محمد خلیل اندرابي مشال ریډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې د نوموړي دوه ساتونکي هم وژل شوي دي. اخوا د هرات امنیتي مسؤولان وایي چې تېره ورځ په دې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې 15 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او 8 نور له یو پولیس سره ټپیان شوي. د نهې په ورځ د امریکا او د روس لوړ پوړو سفارتکارانو د شام د حکومت لخوا د کیمیایي وسلو د لمینځ وړلو د ژمنې په اړه د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل د قرارداد د مسودې په اړه خبرې کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلې د غونډې په څنګ کې له یو بل سره د تړلو دروازو تر شا خبرې کړې دي. جان کیری دغه ملاقات ډیر تعمیري او لاوروف ګټورو بللو، خو چارواکي وایي د شام په اړه د ملګرو ملتونو د قرارداد پر مسودې د واشنگټن او ماسکو ترمنځ لا هم اختلافات موجود دي. ډیپلوماټان وایي روس لا هم په دغه مسودې کې د اوومې مادې له شاملولو سره اختلاف لري چې ورسره ممکنه پوځي کاروایی کېدای شي. او وروستی خبر دا چې وسلوالو د مصر د سویس کنال اسماعیلیا ښار ته څېرمه یو پولیس وژلې. مصري چارواکي وایي د نهې ورځې د برید پر مهال د پولیسو دوه تنه نور ټپیان شوي دي. د برید څو ورځې وروسته تر دې شوې دي چې دغې سیمې ته نږدې په شرقیه صوبه کې د ډزو پر مهال یو پولیس او یو برید کوونکی ووژل شول. د جولای له میاشتې راهیسې چې پوځیان ولسمشر محمد مرسي له واکه لرې کړی دی، په مصر کې د شخړو پر مهال خوا او شا سل پولیس والا وژل شوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ملیحا میرزاده وړاندې کول په روانه خبرونه کې پر دغو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه اوري. د پاکستان د بلوچستان صوبې یو حکومتي چارواکي وایي د غلط راغلي پرونی زلزلې 298 کسان وژلي او 350 نور یې ټپیان کړي دي.
اس پر جو ہم نے ڈیتھ ٹول ریکارڈ کی ہے وہ 208 ہے اور جو لوگ زخمی ہیں تو تقریباً 350 ہیں.
هم 13 ورځ په کابل کې په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه د اسلامي هیوادونو د علماو په کانفرنس کې څه وویل شو.
دا جنگونه په عقیدوي حساب نه، بلکې دا عصبي او شخصي اغراضو په خاطر باندې جنگونه دي، یعنی اعلامیه کې دا سرالم.
او په شاله او شملو نيز خبرونه کې په پښتو موسیقۍ کې د رباب د تاریخي او کلتوري ارزښت په اړه وري.
افغانستان کې رباب ګرانه ورته وي، د کندهار ګرانه وه، دوی خپل کړو. د افغانستان نه بیا پاکستان ته انټر شو، په پاکستان کې بیا پښتنو خپل کړو.
بل اونیز خبرونه د نړۍ رنگونه هم درته لرو له مشال ریډیو سره اوسه. رازو اوریدونکو د خبرونې بلنی رپورت ته، پرون مازیګر یوې زورورې زلزلې د بلوچستان بیلابیلې سیمې لړزولې دي چې شدت یې د ریکټر سکیل په اندازه 0.8 بدل شوی، او په نتیجه کې د دې صوبې په جنوبي او جنوب لویدیځو بلوس میشتو سیمو کې تر دې د ملک تر لږه 208 کسان مړ شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. زلزلې تر ټولو زیات زیان د صوبې په آواران ضلع کې اړولی دی. پاړه نور حال له کوټې زمونږ خبریال خدای نور ناصر راکوي.
د بلوچستان د سرشار کوټې په شمول د صوبې په شاوخوا ټولو سیمو کې د سې شنبې په مازدیګر د پاکستان په وخت 4:30 بجې د زلزلې ټکانونه احساس شوي چې د ریکټر په کچه یې شدت 0.8 شول سوی. په کوټه او شاوخوا نورو سیمو کې د زلزلې ټکانونه شاوخوا 2 دقیقې احساس کېده. د صوبې سرکاري چارواکي وایي یادې زلزلې تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په بلوچ میشتو او لرې پرتو سیمو اواران او تربت کې اړولې، چې د دوی په خبره په کې د مړو سویو شمیر 208 او د ژوبل سویو شمیر 350 ته رسیدلی دی. د بلوچستان د کورنیو چارو سیکرټري اسد ګیلانی د چهارشنبې په سهار د ټلیفون له لارې مشال راډیو ته وویل په دې زلزله کې د مړو سویو شمیر چې دا وخت موږ ریکارډ کړی 208 دی او شاوخوا 350 نور ژوبل سوي دي. تر ټولو زیاته متاثره سوې سیمه لکه تاسو ته چې معلومه ده اواران او شاوخوا نورې سیمې دي چې هم هلته مو پی ډی ایم ای ته ویلي او د پاکستان فوج ته مو هم ویلي چې امدادي کارونه یې پیل کړي دي. له دې سره له کوټې مو هم امدادي سامان زلزله ځپلو سیمو ته لیږدولی. تر دې وړاندې د بلوچستان د حکومت ویاند جان محمد بولیدی د سې شنبې په شپه د کوټې په مطبوعاتي کلب کې په یوه خبري غونډه کې وویل زلزلې په صوبه کې ټولې شپږ ضلع آواران، کیچ، چاغي، پنجګور، تربت او گوادر متاثره کړي چې د ده په خبره تر ټولو زیات مالی او ځاني زیان یې په لرې پرته بلوچ میشته آواران سیمه کې اړولی دی. په دې ټوله علاقه کې کچا کورونه دي او کله چې د زلزلې شدت 8.8 وي نو کچا کورونه ټول نړیږي. نو دا وخت د آواران سیمه بیخي زیاته متاثره ده. له دې سره په همدې خبري غونډه کې د بلوچستان د صحت د څانګې سیکرټري عبدالصبور کاکړ وویل په زلزله ځپلو سیمو کې صحي اسانتیاوې نشته خو له کوټې یې د سې شنبې په ماښام امبولانسونه له ضروري درملو سره استولی دي. د صبور کاکړ په خبره د اوتل سیمې روغتون یې مرکزي ځای ګرځولی دی چې هم هلته به ژوبل سویو کسانو ته درملنه ورکول کیږي. له شاوخوا نږدې سیمو څخه موږ ډاکتران آواران ته استولی دي. دا ډاکتران یا خو په خوزدار کې دي او یا هم په اوتل سیمه کې او د اوتل سرکاري روغتون موږ مرکزي ځای ګرځولی دی چې له آواران څخه ډیر ژوبل سوي کسان په اسانۍ سره هلته وړل کیدلی سي. د سې شنبې د مازدیګر دا زلزله چې ټکانونه یې د بلوچستان په شمول د خیبر پښتونخوا په ځینو سیمو، په ځینو عربي هیوادونو او د هند په ډیلي کې هم احساس و. د بلوچستان په گوادر بندر سیمه کې یې د چارواکو په خبره 40 فوټه جګه جزیره پیدا کړې چې د لیدو لپاره یې د سې شنبې په مازدیګر د گوادر په سلګونو کسان جمع سوي وو او د دې جزیرې عکس د پاکستان قومي او نړیوالو ویبپاڼو د سترګو په رپ کې خپور کړ. هلته د صوبایي حکومت لخوا په خپرې سوې خبرپاڼه کې ویل سوي د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوڅ چې دا وخت د لندن په دوره دی له هماغه ځای یې د زلزله ځپلو ټولو سیمو لوړپوړو چارواکو ته امر کړی چې ټولې رخصتۍ دې ختم کړي او امدادي کارونه دې پیل کړي. د ویلو وړ ده چې بلوچستان صوبه د زلزلې ځپونکو سیمه په لیکه یا فالټ لاینز پرته ده او تل پکې زلزلې راځي چې تر ټولو مرګونه هغه یې د 1915 میلادي کال د مئی پر 1 نیټه د کوټې زلزله وه چې په زرګونو کسان یې وژلي وه. په دې وروستیو کې بیا په 2008 میلادي کال کې په زیارت سیمه کې زلزلې تر 200 زیات کسان وژلي وه او د روان کال د اپریل د میاشتې په 14 نیټه بیا د ایران له پولې سره څیرمه په ماشکل سیمه کې یوې زورورې زلزلې تر 30 زیات کسان وژلي وه. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
اوریدونکو تاسو ته باید ووایو د نو راغلو راپورونو له مخې د بلوچستان د پرونی زلزلې د مړو شمیر 250 تنو ته ورسید.
دا مشال ریډیو ده.
په کابل کې د شاوخوا شلو اسلامي هیوادونو ټول شو دینی علماو وویل چې د افغانستان اوسنۍ جګړه شخصي اهداف لري نه عقیدوي. دینی علماو دغه سرګندونې تیر ورځ په هغه یو ورځنی نړیوال کانفرنس کې وکړې چې د افغانستان د علماو د شورا او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ او د سازمان لخوا جوړ شوی و. په دې کانفرنس کې د نورو اسلامي هیوادونو د دینی علماو سربیره د پاکستان او ایران علماو هم ګډون کړي او د موضوع تفصیل له کابل د اسد الله لودین پر رپورټ کې.
د سولې علي شورا چارواکي وایي چې د کانفرنس ګډونوالو په افغانستان کې د جګړې د ختمې دوه غوښتنه وکړه او دغه جګړه د شخصي اهدافو جګړه وبلله. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد وایي چې د نیو علماو د افغانانو پر رهبرۍ د سولې په ټینګښت ټینګار وکړ. ښاغلی شاهد د سې شنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د دې نړیوال کانفرنس ګډونوالو د افغانستان د روانې جګړې په اړه هم فتواوې ورکړې.
په دې اعلامیه کې په اخر کې داراله چې دا جنگونه په عقیدوي حساب نه بلکې دا عصبي او نور شخصي اغراض په خاطر باندې جنگونه دي. یعنی اعلامیه کې دا سراله او دا شری بنه نه لري، باید مشکلات د خبرو اترو د لارې حل فصل کی.
د افغانستان د سولې په اړه د نړۍ د شاوخوا شلو اسلامي هیوادونو د دینی علماو کانفرنس د سې شنبې په ورځ په کابل کې جوړ شو. دغه کانفرنس د افغانستان د عالمانو د شورا او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان لخوا پلان شوی و چې د پاکستان او ایران دینی علماو هم پکې برخه اخیستې وه. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دې کانفرنس د پریکړو په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې خپل جګړه د اشغال پر ضد جهاد بللی. د سولې عالی شورا چارواکي وایي چې د جنگ د پای ته رسولو لپاره د دنیا علماو رول مهم دی او باید چې هغوی وسلوال مخالفان نور هم د سولې خبرو اترو ته وهڅوي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد وایي چې د کانفرنس یو پریکړه هم دا و چې په راتلونکي کې باید ورته غونډې نورې هم جوړې شي.
کوم دې باندې ټینګار و چې د نړۍ اسلامي ممالکو علما، دینی مراکز، لوی مفتیان او شیوخ دې مسائلو ته ادامه ورکړي او دغه تفاهمات یا دا غونډې او کانفرنسونه وقت وقت دائر کی چھے پا افغانستان کے او پا اسلامی نڑائی کی چھے دا کم استونزی دی او اختلافات دی جنگون دی تشدد و خشونت دی دا دی دا مخنیوی دا پارق پا اسلامی او انسانی مسئولیت تر سره کی.
که چه هم دا سول علی شورا چارواکی او عام افغانان هلمندی چھے دا سی غند پا جلی دو سر با دا حکمت و سوال مخالفین سول تاو حاصل شی. خوزین کارپوهن وای دا افغانستان جگره دا سیم دا هوادونو پا اشاره روانه دا. دوی وایي تر څو چې د افغانستان د جګړې په اړه د سیمې د هیوادونو او په ځانګړې توګه د پاکستان د استخباراتو اراده بدله نشي، دا جګړه پای ته نه رسیږي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، بیګا د شپې نه وخته د مومند ایجنسی په غلنۍ سیمه کې د جوړیدونکي باراني بند د یو انجینیر په شمول دوه تنه د وسلوالو لخوا تختول شوي دي او نن سهار بیا یاد شوي بند ته پر عمله وړونکي ګاډي بارودي چاودنه شوې چې په نتیجه کې د سب انجینیر او ټیکهدار په شمول درې کسان وژل شوي او پنځه نور ژوبل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان د دې پیښو پړه پر غاړه اخیستې. دا تفصیل د سیمینار د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورټ کې.
بیگا د شپې نا وخت د مومند ایجنسی په غلنۍ کې د فاټر ډیولپمنټ اتارټی لخوا جوړیدونکي په باراني بند کې موجود یو انجینر او یو مونشي د نامعلومه وسلوالو لخوا تختول شوی. نن هم دغه باراني بند ته مزدوران او نور عمله وړونکي په ګاډي بارودي چودنه هم شوی چې پکې د یو انجینر په شمول درې تنه مړه او پنځه زخمیان شوی دي. د غلنۍ ایجنسی هډ کوارټر هسپتال د مشر ډاکټر ریاض خان په وینا چې زخمیان شوی تنه د خطرې نه بهر دي.
پنځه زخمیان دي او درې ډډ بولډي دي. نن هغه ټول بس ټول بل دی بس لسات کې به ان شاء الله کور ته لګو. دا شاته ناس تو غنا نو بده کو څه څه پلټ منټس باندې راځي دلی دي او مخکې چې کوم درې کسان ډرایور او کانټراکټر او انجینیر مخکې نو سوګي درې وانه دي.
تختول شوی تنانو کې انجینیر ذوالفقار او یو منشي شامل دي او پملو تنانو کې سب انجینیر غنی، ټیکدار شکور او یو ډرایور اعتبارګل شامل دي. دا تختول شو او د ورستنی پیخي تصدیق د فاټا ډیولپمنټ اتارټی ایجنسی کوارډینیشن افیسر طارق خټک داسې وکړه.
دا زمونږ ډیم دی محمد اجن ته کې کنده وډه اور تو اگے مانی دی گش پہ اٹیک کر دی اری اور بلڈنگ اس تو ولے زمون کو انجینئران دی کنٹرکٹ والا ہم پیچھے دی بگے اور گاڑی دی کم اگے اس تو ولے دی
دا گنداو پنم جوڑی دن کے دا بارانی بند دا غلن ہیڈ کوارٹر نا 2 نیم کلومیٹر اپ فاصلہ کے پنور خاتا اڑختا جوڑی گی چخوا کی ور سرا د جوڑ شبی یو بل بارانی بند مزدوران ہم لگو زیاد دو کلو نوڑان دی تختول شبی چ بیا ورستو پر خودل شو. دا تاریخ ٹک نمو پختل چ دا زخمیان مزدوران سر بعد اداری لخوا مرستے کولے شی او یا نہ
ہم گورنمنٹ جکم مغت پالیسی کی جگہ سے بھی ہم سرکاری کار کے راغلی ہوں سرکار کو مقام خاص سڑکی بھی بکار کی کمر سیڑھی تھی بس سرکاری کار میں بول کر نا ان شاء اللہ کو نکلے ابھی ایک پل جکم دے کئی لگے کی منڈ چڑی ہوئی اور راغی نمو پلین بھی ہو.
یاد دیوی چې په محمد جنسی تحصیل غلنۍ په سیمه کې د وسلوالو لخوا په نږدې ورځو کې دا درې مپیخه ده چې وړاندې پکې سکولونه او د سکول چوکیدار او استاد هدف شوی. ولې د پولیټیکل انتظامی د اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ جمشید خان په وینا چې وسلوال اوس پټ په پټه داسې پیخي کوي او داسې پیخي په هر ځای کې کیږي. دی وایي چې بیا هم په محمد جنسی کې کومه داسې سیمه نشته چې ګنې څوک هغه ځای ته نشي ورتلی او امنیت بحال شوی دی.
له مومند د مشال ریډیو خبریالو چې دغلته په یو باراني بند پاکستانی طالبانو د برید په اړه رپورت تاسو اوریدو. او بل خو اوریدونکو، تیر شپه د بنو ضلع د جاني خیل تانې په حدودو کې نصرګند وسلوالو د فرنټیر کانسټبلري په کلا راکټي برید کړي چې په ترڅ کې درې امنیتي سرتیري ژوبل شوي دي. د امنیتي ځواکونو په وینا برید کوونکي په تیښته کې بریالي شوي دي. په دغه اړه نور حال له سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال راکوي.
پولیسو او امنیتی ځواکونو زرایو مشال ریډیو ته وی د بنو ناش پاډاس کیلومتر جنوب نیم قبایلی سیمه تاثیر ما تانا جانی خیل په حدود کې د اف سی پر کلا وسلوالو نیم شپه د نږدې غرونو نه راکټي برید وکړو چې دا ناسرګنده وسلوالو لخوا د غلشوی راکټ پر کلا باندې پریوتل. دا پولیسو په وینا په ژوبل شو کې دوه اف سی او یو د فوز اهلکار شامل دي. د پیښې په اړه د بنو پولیسو یو چارواکی چې نام یې نکو سرګند مشال ریډیو ته وایي
تقریباً دا کلا دو کنه کلا
ژوبل شوی اهلکاران د بنو فوزی روختون ته د درملنې لپاره وړلی شوی دی. سیکیورټی فورسی زرای وای د پیښې وروسته وسلوال په تیښته کې بریالی شوی، خو دعوه کوي چې ځنه وسلوال یې په ځوابي ډزو کې وژلی هم دی، خو د دوی دقیقه شمیره یې نه دی ښودلې او نه هم د کومې وسلوالې ډلې لخوا د وسلوالو د وژنې تصدیق شوی. تر دې دمه د پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستې. د یادونې ده چې بنو او خواوشا سیمو کې د یوې مودې نه پر پولیسو او امنیتي ځواکونو پر پوستو او نورو ودانیو باندې وسلوال بریدونه دوام لري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په داسې حال کې چې د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونه په هیواد کې د ترهګرۍ د پیښو د له منځه وړلو لپاره له طالب وسلوالو سره د خبرو اترو په حکومتي وړاندیز سلا شوي، په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا په بره دیر کې د پاکستاني پوځ د جګپوړو چارواکو وژنې او په پیښور کې پر یوه کلیسا د تیریتوار د ورځې ځانمرګي بریدونو د مذاکراتو دغه عمل له مشکلاتو سره مخ کړی دی. زما همکار منور شاه په دې اړه د مسلم لیگ نواز ګوند له یو مشر غړي او د سیاسي چارو له پوهانو سره خبرې کړې دي او دغه یو رپورټ یې پرې برابر کړی دی.
د پاکستان واکمن مسلم لیگ نواز ګوند وایي دوی په نیک اراده د طالبانو سره د خبرو اترو وړاندیز کړی وو، خو د پیښور په چارج کې د ځانمرګي بریدونو نه پس حکومت نشي کولای چې دغه پلان پر وړاندې بوزي. د نهې په ورځ د مشال ریډیو سره په ځانګړي خبرو کې د یاد ګوند چیرمین راجا ظفرالحق وویل
لدی خلکو سره به څنګه مذاکرات کیږي، څنګه به دا عمل مخ پر وړاندې ځي؟ دوی خو پر ځای د دې چې همکاري وکړي د مذاکراتو په لار کې خنډونه راپورته کوي. د پېښور په یوه ګرجا کې د ښځو او ماشومانو په شمول د عیسائی برادرۍ درې اتیا کسان ووژل شول. وزیر اعظم نواز شریف هم امریکا ته د سفر پر وخت ویلي ول دې پېښې د مذاکراتو د وړاندیز په هکله پوښتنې راپورته کړي دي.
راجا ظفرالحق زیاتوي څو ورځې وړاندې په ټولګوندیز غونډه کې ټول سیاسي ګوندونه په دې متفق وو چې د سولې لپاره د طالبانو سره مذاکرات وشي، خو ټولو ګوندونو بیا د پیښور د چرچ خونړی پیښې ته بد ویلي دي. بلخوا خیبر پختونخوا صوبه کې واکمن ګوند تحریک انصاف دا نظر لري چې دیر کې د اعلی پوځي افسرانو وجنه او د پیښور په چرچ کې ځانمرګي بریدونه د طالبانو سره د مذاکراتو عمل د ناکامه کولو یو سازش دی، خو د دفاعي چارو کارپوه حسن عسکری وای دا سپټه خبره نه ده. وسلوال د هر برید ذمہواری مني.
اب اگر فوجیوں پہ اٹیک کیا تھا یا پشاور کا جو کیا ہے یہ تو باقاعدہ آئیڈینٹیفائیڈ گروپس ہیں جو
پوز باندی بریدنا یا پکی خبر کی دغه برید د دې ذمہواری خو ښکارا وسلوالو ډلو منلې ده او وایي چې بیا به هم داراز بریدونه کوي، خو مسله دا ده چې کوم خلک د طالبانو سره همدردي لري هغوی بغیر د دلیل نه وایي دا کار طالبانو نه دی کړی. عجیبه ده چې د طالبانو کله خوښوي نو ذمہواری ومني او که نه وي د دوی سره تړلې کومه بله وسلواله ډله پروفیسر واخلي، خو حقیقت دا دی چې په اصل کې دا ټول
که څه هم یو شمیر سیاسي ګوندونه اوس هم د وسلوالو سره د مذاکراتو خبره کوي، خو زیاتره کارپوهان دا نظر لري چې په دې حالاتو کې د مذاکراتو کامیابیدل ډیر ګران دي. همدې ته په اشاره سره خبریال او د سیاسي چارو کارپوه حامد میر وای
ګوره یوې خوا ته خو زمونږ د هیواد امنیتي ادارې د دې مذاکراتو حمایت نه کوي، بلخو امریکا هم د دې په حق کې نه ده، او د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې په طالبانو کې هم داسې مضبوط ډلې شته چې د مذاکراتو مخالفت کوي، نو ښکاري داسې چې دا مذاکرات به ناکامه کولی شي.
د یادونې وړ ده چې د روانې میاشتې په نهمه نیټه اسلام آباد کې د امن لپاره ټولګوندیزه غونډه وشوه چې پکې د هیواد سیاسي مشران او پوځي چارواکي د بدامنۍ د مخنیوي لپاره د طالبانو سره په مذاکراتو متفق شوي وو.
د منور شاه رپورٹ مو اوریدو د اسوسییټډ پریس ایجنسی په رپورٹ کې ویل شوی په پاکستان کې فالو سنی تروریستي ډلو په دغه هیواد کې د میشتو غیر مسلم اقلیتونو په نخه کولو ته مخه کړې ده. ایجنسی د پیښور پر یو کلیسا د تیر اتوار د ورځې د ځانمرګي بریدونو د پیښې په یادولو سره وایي چې د پاکستان مرکزی حکومت لا هم دغلته د فالو ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو په برخه کې کوم پرمختګ نه دی کړی. د دې رپورٹ مهم ټکی له ما هارون بچا وري. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی په خپل راپور کې لیکي په پاکستان کې یو نوی سنی جنگیالی ډله راوتې چې هدف یې په دغه هیواد کې د میشتو غیر مسلمه کسانو په نخه کول دی. دا ډله چې د جند الله په نوم یادیږي د تیر اتوار په ورځ یې د پیښور یوې کلیسا ته خپل دوه ځانمرګي بریدګر ولیږل او د چاودنو په ترڅ کې په عبادت بوخت 50 عیسایان ووژل. ایجنس وایي دا اول ځل دی چې په پاکستان کې د عیسایي اقلیت پر ضد دومره غټ برید کیږي. دا ایجنس له لیکنې سره سم د عیسایانو د پنخه کېدو دغه وروستۍ پیښې په پاکستان کې د تشدد د دغه رقم پیښو د زیاتوالي په اړه نوې اندېښنې راپورته کړې دي. ایجنس زیاتوي په پاکستان کې پر عیسایي مذهبه خلکو تر دې مخکې هم حملې شوې دي. پر دوی دغه بریدونه اکثره وخت له مسلمانانو سره د ذاتي شخړو په سبب رامنځته شوې دي. په ځینو مواردو کې بیا پاکستانی عیسایان اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور کې هم نیول شوي او په دغه لړ کې د هیواد د لانجمن قانون له مخې د مرګ سزا له خطر سره مخامخ شوي دي. دا ایجنس پر راپور کې راغلي جند الله نومې دغه تروریستي ډلې د پیښور پر کلیسا د برید مسولیت قبلولو پر وخت وویل چې دغه کار یې په امریکایي ډرون بریدونو کې د بېګنا پاکستاني مسلمانانو د وژنو د بدل اخیستو لپاره کړی دی. ایجنس په پاکستان کې د کیتولیک کلیسا لخوا د انصاف او امن پر نوم د جوړ شوي یو کمیشن د مرستیال مشر سیسل شین چودري په حواله وایي چې پاکستاني ترهګرو ته په دغه هیواد کې د میشتو عیسایانو پر ضد د بریدونو لپاره یو نوې پلمه په لاسو ورغله. ایجنس د پاکستانی پوځ د پخوانیو چارواکو د دې هیواد د کارپوهانو له کوله لیکلي چې جند الله ډله درې کلونه د مخه د پاکستان په قبایلي سیمو کې ځای پر ځای شوه. د دوی په خبره په دغو سیمو کې 150 بیلابیلې جنگیالی ډلې پناه ځایونه لري. په پاکستان کې د امن پر موضوعاتو د هیواد څېړنیز مرکز مشر عامر رانا یاد ایجنس ته ویلي چې جند الله ډله د پاکستانی طالبانو د غورځنګ تحریک طالبان پاکستان د یوې څانګې په توګه فعالیت کوي. نوموړي زیاته کړې د جند الله په څیر یو لس نورې ډلې دي چې هر یوې بیلابیل نمونه او اهداف لري. ایجنس د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر چودري نثار علي خان د تیر ګل د ورځې خبر راغستې چې ویلي دي نور نو د تروریستي پیښو یوازې غندنه کول قناعت نه کوي. ایجنس کاږي د پاکستان نوې ولسی حکومت په دغه هیواد کې د نو ترهګرو ډلو د رامنځته کېدو د مخنیوي په چل نه پوهیږي. د پاکستانی پوځ یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واغستل شي ایجنس ته ویلي دوی لا هم د حکومت د پریکړې ته انتظار باسي چې له ترهګرو سره به خبرې کیږي کنه پوځ به پر ضد عملیات کوي.
د مشال تر څنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو.
اوریدونکو د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د ماشومانو د پولیو یا ګوزن ناروغي نوي کیسونه مخې ته راغلي دي. د خیبر پختونخوا د پولیو ضد ادارې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې په خیبر پختونخوا کې شپږ او په قبایلی سیمو کې د پولیو ولس نوي کیسونه ثبت کړي دي. زما همکار ګلیاز د خیبر پختونخوا د پولیو ناروغي ضد ادارې او چارواکي ډاکټر کلیم سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د صوبې په کومو برخو کې د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. نوموړی په جواب کې وایي
سټم کې موږ سره په خبر پښتونخوا کې شپږ کیسې دي کنفرم وایلډ پولیو وایرس. دو په مردان کې دي، یو بنو کې دي، یو ملکن کې دي، یو کوهاټ کې دي او یو پېښور کې دي. اولس پولیو کیسونه په فاټا کې دي. سټم کې
او په دې کې کم تازه کیسونه مخې ته راغلي دي او کنه په دې سو ورځو کې
باڑے کی خیبر ایجنسی کی ممتا تازہ کیس راغلی دی. ایف آر بنو کیم دی.
د دین علاوہ په شمالی وزیرستان کې هم څه کیسونه مخې ته راغلی دی او کنه؟
شمالی وزیرستان کې موږ سره کیسونه راغلی دي. 15 کیسونه موږ سره شمالی وزیرستان کې راغلی دي.
دا وس راغلی او کنه مخکنی دی؟
دا خو لږ مخې راغلی دي. هم دا غدي هم دا کیسونه دي.
په دې کې د پولیو ناروغي چې کوم د زد کم واکسین تاسو ورکوي په دې کمپاین کې تاسو سره کوم کوم مشکلات دي، کوم کوم ستونزې دي؟
موږ سره مدد چې د ټیم کې خو غټ ڈاکٹر
کلیم صاحب یو آخری پختن دادا چې د پولیو د ناروغي د مخنیوي لپاره تاسو په ټولنه کې یا په کمیونټي کې سداسي حل ځلې یا سب پروګرامونه لرئ؟ چې خلک پکې دی کې انوالف کوي.
بالکل سر، مونږ تقریبا یو درې سلور مونږ سلور میډیا ورکشاپ وکړو، یو موس اخري په دې ولسم د دې میاشتې وکړو. سبا زمونږ په پېښور کې د علماء کرام هغه دی او نورو ډیسټریکټ کې مونږ هغه ګروپ چې دي څومره هغه مونږ آیډینټیفای کړي دي، هغه ته مو لوکل علما او لوکل مدد چې کوم زمونږ ټیکنیکل سټاف دی هغه کې ډاکټران صاحبان دي، هغه ځي ګروپ ته دي ڈسکشن کئی ور سره دا هغه چې کوم خدشات دي کوم ریزرویشن دي هغه دي هغه هغه ورته ایڈریس کو هغه باندې خبرې کول دي. مخکې مونږ پک 15 دغه مو کړ ورته علماء کرام سره مرابطه وکړه او هغه مدد چې ځي او په خپل علاقو کې هغه ګروپ چې کوم ځکه مونږ ته مشکلات وي هغه سره خبرې کوي، هغه خلکو سره ډایلاګ ور سره کوي، کمپاؤنڈ ډایلاګ دي یا حجره ډایلاګ دي په جماعت کې وي.
اوریدونکو، د پاکستان په قبایلي سیمو کې د پولیو ناروغۍ د نوي کیسونو مخې ته د راتلو په اړه مو د پولیو ضد ادارې لیو چارواکي ډاکټر کلیم سره زما د همکار ګلیاز له دې مرکې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. راځي د ملیحه میرزادانه د خبرونو لنډي زور.
په بلوچستان کې پرونی زلزلې لږ تر لږه 208 کسان وژلې دي او تر 350 زیاتې ژوبل کړي. چارواکي وایي زلزلې په صوبه کې شپږ ضلع اواران، اکی، چاغي، پنجکور، تربت او ګادر متاثره کړي دي چې زیات تاوان یې اواران ته رسولی. تېره شپه د مومندو جنسي د غلنې په سیمه کې د وسلوالو د فاټا ډیولپمنټ اتارټي لخوا د جوړېدونکي باراني بندې او انجینیر په شمول دوه تنه تښتولي دي چې بیا نن سهار هم د یاد بند عملې په ګاډي بارودي 14 شپې چې پکې د سب انجینیر او ټیکادار په شمول درې کسان وژل شوي او طالبان پاکستان په غاړه اخیستي. نن په بنو کې د پوسټ ګریجویټ کالج د زده کوونکو ترمنځ په ډزو کې دوه کسان ژوبل شوي دي. دا ډزې د سیمې د زده کوونکو د بېلابېلو تنظیمونو لخوا برابرل شوي لاریون کې وشوې. د هند وزیر اعظم منموهن سنگھ روانونه د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په څنډه کې د خپل پاکستاني نوې ټاکل شوي سیال نواز شریف سره په لومړي ځل د ملاقات پلان تصدیق کړی. نیویارک ته تر روانېدل وړاندې سنگھ په بیان کې وویل چې د ګاونډو هیوادونو پاکستان، بنگلادیش او نیپال د مشرانو سره دوه اړخیز ملاقاتونو ته سترګې په لار دي. افغان ولسمشر حامد کرزی د چین د جمهور رئیس په بلنه په سلو ورځني سفر نن بیجینګ ته روان شو. د هیواد د جمهوري ریاست د خبر پاڼې ته مخه کرزی بل چینایي چارواکو سره پر سیاسي، امنیتي، اقتصادي او فرهنګي مسایلو خبرې وکړې. د نهې په ورځ د امریکا او د روس لوړپوړو سفارتکارانو د شام د حکومت لخوا د کیمیایي وسلو د له منځه وړلو د ژمنې په اړه د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل د قرارداد د مسودې په اړه خبرې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په څنګ کې له یو بل سره د تړلو دروازو تر شا خبرې کړي دي. جان کیری دغه ملاقات د تعمیري او لاوروف ګټور وبللو.
لن خبرونه مو د ملیحه میرزادانه واوریدله. اوس اوریدونکو، د نړۍ رنگونه اونیزه خبرونه درته اورو چې پکې تاسو د ساينسي، انټرنیټي او فلمي نړۍ په حقله معلومات ترلاسه کوئ. د خبرونه چې نن تاسو په تکراری توګه اورئ زما همکار ګلیازي تاسو لپاره جوړوي.
د مشال رادیو نیوز پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل آیا سلامونه منی. هله لرم چې روغ جوړ او آباد به. نننی پروگرام کې مودره د نړۍ لا ګډ ګډ نه خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبرو چې د امریکا خلای ادارې ناسا د وایجر 1 نومي خلای جاز په لومړي ځل د نظام شمسي نه بهر تللې دي. ساینسدانان وایي چې د وایجر 1 د آلاتو نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه دغه خلای جاز د لمر سترګې مدار نه وتلی او دا وخت د ستورو په منځ کې په خلا کې دی. وایجر 1 په 1990 کال کې په لومړي ځل د نظام شمسي او نورو سیارو موندلو لپاره لیږل شوی وو، خو دغه خلای جاز خپل سفر جاری ساتلی وو. د امریکا خلای اداره ناسا وایي چې د وایجر 1 خلای جاز د ځمکې نه شاوخوا 19 اربع کیلومتر په فاصله کې دی. دا فاصله دومره زیاته ده چې د وایجر 1 نه معلومات په 18 غنټو کې ځمکې ته رسیږي. د دې مشن مشر اټ سټون وایي چې دا یو لوی پرمختګ دی چې سلويخ کال وړاندې هله څرګندوله چې د ستور په منځ کې به خلا کې به جاز سفر وکړي. د دې په وینا په تاریخي لحاظ دا یو لوی کامیابی ده. د وایجر 1 خلای جاز ټیم په دغه جاز کې موجود آلاتو او د نوو معلوماتو پر اساس ویلي چې وایجر 1 د 2012 کال په 25 اگست د نظام شمسي نه بهر وتلی ده. د امریکا مین ریاست یو اوسیدونکو بعد د هیلیم پوکانو په مرسته د بحر اوکیانوس سمندر نه پوری وزي. جاناتن ټریپی د ستمبر په 12 منټه د 300 نه زیات د هیلیم ګیس پوکانو په مرسته الوت پیل کړو. دا په نړۍ کې په لومړي ځل دی چې د پوکانو په مرسته د بحر اوکیانوس سمندر الوت کوي. جاناتن د پوکانو سره سره یو کشتی هم تړلې ده چې د بیړني حالت کې به کاروي. د کیتھلیک عیسایانو روحاني مشر پاپ فرانسیس با شل کلن زوړ گاڑی چې 190,000 کیلومتره سفر یې کړی دی با چلوي. پاپ فرانسیس وایي چې دوی به دغه شل کلن زوړ گاڑی چلوي نه چې په بولټ پروف لیموزین کې به سفر وکړي. دغه گاڑی پاپ فرانسیس ته په شمالي ایتلی کې یو پادری په توفه کې ورکړی دی. د ویټیکن یو ویان وایي چې پاپ فرانسیس به په خپل دغه گاڑی چلوي. د په وینا په ویټیکن کې دننه به پاپ فرانسیس دغه گاڑی کاروي. پاپ فرانسیس چې کله په بیونس آیرس کې کارډینل وو نو په بسونو کې سفر کولو. پاپ فرانسیس اوس هم د ژوند اسایشونه نه ځان بچ ساتلې دي او په دې خبره زور راوړي چې خلک دې ساده ژوند ته ترجیح ورکړي. د جرمنی په خوانی ډیکټیټر هیټلر د شخصیت د بل اړخ په اړه بی بی سی لیکلي چې نوموړی ډیر تخلیقي کارونه هم کړی دي چې ډیر کم خلک ته خبر دي. هیټلر او یا کال وړاندې یو داسې موټر د جوړولو بنیاد یې خودی و چې روستو په ټوله نړۍ کې د فاکس ویګن په نوم مشهور شو. په 1915 کال کې یو نایاب او نیم جوړ شوی موټر انګلستان ته لیږل شوی وو. خو د موټر جوړولو کمپنی د دې له بیا سر نه د جوړولو نه انکار وکړو. خو د آسټین ډیزاینر ارون مونډا او فرانډیت پورشه د انجینیرینګ لکبل فاکس ویګن موټر د نړۍ تر ټولو زیات خرڅون کې گاډي جوړ شو. دا په ټوله نړۍ کې 2 کروڑ او 15 لس لکا فاکس ویګن گاډي دي او اخري گاډي په 2003 کال کې جوړ کړل شوی وو. سائنسدانانو د نړۍ تر ټولو لوی آتش فشا موندلې دي چې د بحر الکاهل سمندر لاندې دي. په نیچر جیو ساينس نومي مجله کې خپور شوی یو رپورټ تر مخه 3,10,000 مربع کیلومتر اوږد ټامو ماسف آتش فشا مقابله په مریخ سیاري اولمپس مانی آتش فشا سره کولی شي. دغه د نظام شمسي تر ټولو لوی آتش فشا غر دی. سائنسدانان وایي چې بحر الکاهل سمندر لاندې دغه آتش فشا غر 1,15,000 کال وړاندې په وجود کې راغلی وو. سائنسدانان وایي چې دغه شان نور لوی آتش فشا غرونه د سمندر لاندې موجود دي. سائنسدانان وایي د شواهدونو دا خبره معلومه شوې چې اوندار برفانی هاتیانو د نسل ختمېدو کې د انسانانو نه بلکې د موسمونو بدلون لوی وجه وه. د ډي ان ای د تجزیونو دا خبره څرګنده شوې چې ځمکه درجه حرارت کې بدلون په وجه دغه لوی هاتیانو نسل په کمیدو شو. د دې تحقیق نه دا هم معلومه شوې چې په یورپ کې د برفانی هاتیانو شمیره تر ټولو زیاته وه او 23,000 کال وړاندې دغه هاتیانو نسل په ختمېدو شروع شو. دا هم ویل کېږي چې 1,00,000 کال وړاندې چې کله ځمکه د برفانی پړاو نه وتله نو د برفانی هاتیانو نسل هم معدوم شوی وو. د صحت نړیوال ادارې WHO د وینا تر مخه په هند او د جنوبی مشرقي ایشیا لس هیوادونو کې 25 کروڑ خلک بغیر د لوګي تنباکو استعمالوي. د دغه سازمان لخوا خپور شوی یو رپورټ کې راغلي کچري دغه تنباکو نه خلک منی نکړل شول نو 2000 کال کې به د تنباکو له کبله د مړو شمیره هر کال 15 لک ته ورسیږي. رپورټ زیاتوي چې د هند ټوله آبادی 1,40,000,000,000 ده او په دې کې 20 کروڑ خلک د تنباکو استعمال کوي. که څه هم په 2003 کال کې د هند حکومت د تنباکو پر ضد سخت قانون سازی کړی و خو د دې مثبتې نتیجې مخې ته نه دی راغلی. د کمپیوټر او موبایل ټلیفون مشهور کمپنی اپل دوه نوي آیفونز معرفي کړي دي. یو آیفون 5C او بل آیفون 5S دی. دغه نوي آیفونز په کالیفورنیا کې معرفي کړي شوی دي. آیفون 5S یو اعلی قسم معیاري سمارټ فون دی او آیفون 5C لکشانی ارزانه دی. په آیفون 5S کې په لومړي ځل د ګوتو د نخو د پہچان سنسرز لګول شوی دي. په امریکا، برتانیا، چین، استرالیا، کینیډا او جاپان او نورو هیوادونو کې به د ستمبر په منځني نیټه کې نوي آیفونز د خرڅ لپاره وړاندې کیږي. څېړونکي وایي د دوو سمارټ موبایل ټلیفون معرفي کولو نه د اندازه کیږي چې اپل کمپنی په مارکیټ کې د نوي موبایل ټلیفون په حکمت عملی کې بدلون راوستي دي. اوس د فلمی نړۍ خبرې.
My name is Bond.
د امریکا په باکس آفیس کې د مشهور اکټر وین ډیزل فلم ریډیک په لومړی نمبر دی. فلم ریډیک په لومړی ونی کې د 900 میلیون ډالرو کاروبار کړی دی. په باکس آفیس دویم نمبر فلم لی ډینیلز دی بٹلر دی چې تر اوسه پورې د 90 میلیون ډالرو کاروبار کړی دی. په دریم نمبر فلم انسټرکشنز ناٹ انکلوډیډ دی. د هالی ووډ مشهور اکټر سلور سټالون نوی فلم گروج میچ ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې سټالون باکسر وی چې دیش کاله وړاندې باکسینګ پرخې وی. په فلم کې مشهور اکټر رابرټ ڈینیرو هم کار کړی دی.
Certain athletes are born enemies, but the fiercest rivalry was between two fighters, Razor and Kid.
They fought only twice, but the tie-breaking grudge match never happened.
Today I'm announcing my retirement from professional boxing.
You know what this is, Razor? It's a video game. They want to put you and Kid in the game.
Come on, Razor.
Imagine this kid.
Hey. Nope, I don't look like that big of an ass.
Set me up.
I told you come at 1 o'clock, kid.
I want to see my old friend. He's been ducking me for 30 years. I missed him.
It don't look like you're missing any meals. I'm out of here.
No, you're not.
Stop the behavior of old men.
Check out this clip that is just blowing up online.
I got a company that wants the official rematch. They're going to pay you $100,000.
Well, I can't be in the same room as that guy. Not worth it.
The hell you mean it ain't worth it? I'm looking at your house.
د هالی ووډ مشهور اکټر جیمز فرانکو نوې فلم هوم فرنٹ ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې جیسن هم کار کړی دی چې د استخباراتي ادارې ایجنټ وي. دا یو اکشن فلم دی.
Doors open. Name calling.
It's a damn undercover cop. Very nice to meet you, Agent Broker.
I'd be real careful, Broker. People around here don't shake and make up.
Hey, neighbor. Can't get that pump from him.
I'm on my stuff.
Whatever you're thinking, we thinking.
You've worked up a pretty bad rep around here.
I don't want any more problems.
Tell your little girl she's got nothing to worry about with such a tough daddy around.
They call him Gator for some reason.
The word is he's cooking up that meth.
I don't want that narc Broker laying low in my town. Let's take him out.
د هند سینما مشهور اکټر ریتک روشن نوی فلم کرش 3 نوی ټریلر خپور شوی دی. فلم کرش 3 به د نومبر په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي. د دې نو وړاندې کرش فلم د سینما مینوالو ډېر خوښ کړی وو.
تمہاری دھوپ سے ملنے والی شکتیوں کا راز اب میں سمجھ گیا ہوں. اگر میرا ایکسپیریمنٹ کامیاب ہوا تو اس دنیا کو, انسانیت کو ایک نئی شروعات ملے گی.
کال کی کائنات میں ویلکم.
د هند سینما اکټر سنی دیول نوی فلم سنگ صاحب دی گریٹ ٹریلر خپور شوی دی. فلم سنگ صاحب دی گریٹ به د نومبر په 28 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
گرو گووند سنگھ جی نے کہا ہے, پاپیوں سے ونتی کرو, سمجھاؤ, اگر وہ پھر بھی نہ مانے تو سب کی بھلائی کے لیے تلوار اٹھا لو, لیکن تم سب کے لیے تو میرا ہاتھ ہی کافی ہے.
دا مشال ریڈیو 19 پروگرام په نړۍ رنگونو کې مو د نړۍ له عجیب معلومات, انټرنیټي, ساينسي او د فلمي نړۍ له قصو موزان خبر کړو. د دې وړاندې چې د نن ورځې پروگرام راغون کړو, تاسو هم کولای شئ چې په دې پروگرام کې را سره برخه واخلئ. دا ټلیفون د لاري چې زموږ شمیره ده 00420221211202. یو او د موبایل ټلیفون د لارې اس ام اس هم کولی شئ. تاسو اس ام اس په دې شمیره را لګلی شئ 0332533351. په هم دې ځای خپل کوربه ګلاس ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
او اوس اوریدونکو د مشال ریډیو د وی بلې اونیزي خبرونه شال او شمله تاسو ته وړاندې کول وخت را رسیدلې. د خبرونه چې زما همکار انیس اجمل یې جوړوي تاسو پکې له پښتني کلتور سره پر تړلو موضوعاتو د کارپوهانو خبرې اوري. نو راځي د خبرونه ته وښو.
ستړي مشه شالو شملا خبرونه کې درته هر کلی وایم. نننې خبرونه کې در سره د رباب پاړه خبرې کوو. رباب د پښتنو په کلتوري موسیقي کې ډېر اهمیت لري. ګڼ تاریخ پوهان په دې نظر دي چې موسیقي په لومړي ځل په یونان کې رامنځته شوه او سمودا موسیقي د کلیسا پورې محدوده وه او صرف د انجیل له مقدسو سرودونو سره به غږول کېده. په افغانستان کې لیکوال ګل احمد محبت وایي د یونان په ادبیاتو کې د عیسائی مذهب نه وړاندې د موسیقي په اړه کره معلومات نشته. خو چې کله یونان کې موسیقي راغله نو هغه وخت به چې کومې ډرامې نندارې ته وړاندې کېدلې نو موسیقي او ګډا ته به هم پکې ځای ورکول کېدل. د ګل احمد محبت په خبره دا وخت موسیقي په منظم ډول نه و موجوده.
موسیقی چی دا دیر پخوانا کمک دی موسیقی یونان کی دیر پخوانا منتا شوی دا پا آغا وقتی چو ایسایی مذهبو چی کلا موسیقی و سر پیل شوی و آغا موسیقی یو قسم سپیتل او مقدس غبو یا چل حاغ سر یو زی ویل که دلا خو پا دیر دول نوا یو سپیتل او مقدس آوازو یو غبو یو نغمه و
رباب چې د پښتنو د موسیقي پالاتو کې د یو پاچا حیثیت لري. د رباب د تاریخ په اړه په پیښور کې موسیقار ګلاب خان وایي چې رباب په لومړي ځل ترکی کې جوړ شوی وو او بیا وروسته د ترکی څخه پاکستان ته ورغلی.
ما چې کوم تاریخ لیدلی دی نو هغه دا دی چې زموږ مشران دا وایي چې رباب بیسیکلی د ترکش ایجاد دی. تقریبا چې 1100 مخکې ښایي 1100 مخکې د دې ایجاد شوی دی په ترکی کې. بیا دا انټر راغلی دی ایران ته. د ایران نه بیا افغانستان ته انټر شوی دی. اوس په دې وخت کې لکه ما ته دمره معلومات نشته چې دا کله دا شپ شوی دی د یو ملک نه بل ملک ته. خو بیا چې کله افغانستان ته راغلی دی په افغانستان کې زمونږ چې کومه ربابي ګرانه ورته وایي ګوالیار ګرانه دا بیسیکلی د کندهار ګرانه وه. نو دی خپل کړو رباب بیا په دې باندې پورا عبور حاصل کړو. د افغانستان نه بیا پاکستان ته انټر شو او په پاکستان کې بیا پښتنو خپل کړو.
رباب چې د پښتنو په موسیقي کې یو لوی ارزښت لري او د پښتنو د موسیقي په جنگلو دا په پیښور کې موسیقار نذیر ګل استاد وایي کله چې رباب د ترکی څخه د پښتنو سیمو ته ورغلی نو پښتنو په دې کې خپل ساز جوړ کړي چې اوس د پښتنو د موسیقي یو سیمبول جوړ شوی.
افغانستان ته راغونه د پښتنو بیا خپل کلتوري او خپل کلچر رباب ته جوړ کړی او خپل آهنګ ګوره موسیقي خدا څنګه کنه چې موسیقي خود د موسیقي زبا بل د پښتنو د پښتو د موسیقي یو خپل آهنګ دی یو خپل ترنم دی. نو دې اجازه رباب کې څنګه بیا انداز د پښتنو او کلتور او کلچر په دې رباب کې را نوې سو په دې رباب کې کې خود او دې رباب نه هغه فضا وښتا چې کم د پښتنو د کلتور د کلچر دا څه وشه. نو دې اجازه رباب ځان ته کو دې پښتنو اوی دی پکې ټپ جوړه کا دی پکې شربې ته جوړه کا دی پکې جوړه کا بغا ته جوړه کا غزل پکې جوړ هر باپ له کدي خپل یو ځان تکو په ترانو کې استعمال کوی په جګړو کې استعمال کوی په مارچ کې استعمال کوی په ارشیس کې استعمال کوی هر باپ چې کدي نه دی په خپل خپل ځان ته یو کلچر یو کلچر یو بغا جوړ کو ځان ته. نو لکه دا دی چې ټیک ده زم نو خلک مرغ رباب او ویل کسل چې په خپل هغه یو په خبرو نه په خپل هغه یو نو دا چې بیا څه مشه غوړل له کوم څه انداز ته دی.
دا چې رباب د سنا او سنگ جوړیږي په خبر کې د رباب جوړونکي حضرت شیر یې پاړه وایي
یار سر جی دا ہم سٹ لرگی جوڑو ہم غلط لرگی خایدو کنا واغا من گدی پ مشین کنا کفایلی پتو سی وی کنا واغا کم نی نون دے دل ترور نون دے پتر خزو کو سرلو بانی من دے تشو جوڑو دے پ سوون نو بانی دم چو سار سو گے ورک مال سو لک خوری وری رجا تا نا او جی لک پورا سی جی نے تیس تے کنا 29 انچ جا 28 انچ ہے یا 27 انچ لک 25 پورے دی راستے او گدوالی جاؤں
نیسر گل استاد پا موسیقی کے در رباب دا اہمیت پڑوائی. رباب د دوی لپاره دومره ارزښت لري چې دغه بغیر دوی ته موسیقي نیمګړی ښکاری.
رباب خو زموږ اصلي رباب خو راغلی دی ترکونه راغلی دی او افغانستان ته چې راغونو افغانستان کې بیا زموږ مشرانو بیا غولو راغولو به هغه بیا پاکستان ته راغو. رباب خو زموږ یو د کلتور د کلچر یو داسې هم سیز یو داسې یو ساز دی داسې دا رباب می نو په بالکل محفل کی کپ ریکارڈنگ کی کر ریڈیو کا ٹی وی کی کار سی نو هغه محفل رچونی هغه محفل کی فن نی نو رباب کو زم خدا سے ساز دے چې دیر لکه د سازونه یو بادشاہ ویل شي او رباب چې په یو ټپکی می چار بیت می مکه کی می غزل کی می بغتې کی می لوبه کی می نسل کی می نو هغه موسیقي بالکل نیمګړی دا نو رباب یو داسې څه دی هغه زم د پښتنو د کلچر د کلتور د ثقافت یو ډېره لویه غټه لویه همه حصه ده.
ګل احمد محبت وایي آریایانو به موسیقي سره ډېره مینه لرله. د بودایي دورې دینی غونډې به له موسیقي څخه خالي نه وي. زردشت به هم خپلو دینی چارو کې موسیقي ته ډېر ارزښت ورکو. پښتنو پاچاهانو به هم موسیقي ته په دربار کې ځای ورکو. د احمد شاه بابا، امیر شیر علی خان، امیر عبدالرحمن خان او علی حضرت محمد ظاهر شاه بابا دربار هم په موسیقي او سازونو بګرم وو. نصیر ګل استاد د رباب د پخانی استادانو په اړه وایي چې پخوا به د رباب غږونکو خپله کلتوري موسیقي غږوله، خو اوس نوی کول په دې کې ډېر بدلون راوستی دی.
زمیر استاد یاد کما، باغیر استاد ورته یاد کما، تاجی استاد با یاد کما، بختیار استاد با یاد کما، ډیر نوموړي او ډیر اوچت فنکارانو، آرټسټانو، رباب نواز، رباب غوګول او ډیر پوه ماهران او هغوی خو دی الله وبخښي، هغې مشوي دي او نن سبا چې کوم دی نو پېښور کې پښتونخوا کې داسې کسان شته اوس هم ښه غوګول.
بلخوا ګل احمد محبت وایي پخوا به موسیقي معیاري وه، خو اوس ځینې نوي موسیقارانو، لیکوالانو او سندرغاړو له وجې د پښتنو موسیقي ته زیان رسېدلی دی.
په پښتنو کې پخوا چې زما په یادښت باندې موږ لوی لوی اوسن درلودل پخوا چیرې موسیقي غږولو کې چې معیار و پخوا ښه شعر و ښه غږ و او کلاسیک موسیقي وه، خو اوس موسیقي له خپله معیاره پرېوتې ده. شاه محمد استاد حواله ورکړې ده، شاه ولي استاد دی چې زموږ بره پښتونخوا کې دی، دارنګه هارون بادشاه دی.
رباب نه صرف د موسیقي یو آله ده، بلکې ځینې سندرغاړو په خپلو سندرو کې هم رباب استایلی دی.
ڈچ وینا یہ خرسی گی داول سرا خبر ہوما ڈچ مینا یہ پٹی گی دامین بیدار ہوما پل کچ کول بکر زوما پل ربا پٹن گوما بابا گان را لڑ زوما شازل می بیدار ہوما کام خیر بٹول وما د پختو پت بساتما کام خیر بٹول وما د پختو پت بساتم پل کچکول بگر زوم نخ پل کچکول بگر زوم پل ربا بٹنگ پل کچکول بگر زوم پل ربا بٹنگ
گلاب خان وای له وخت تیرې دو سره سره درباب خپل ساس په ختمې دو دے باید چې حکومت داسې ادارې جوړ کړي چرته چې پښتانه د خپل نور کلتور په سر خپل موسیقي او په خاصه توګه رباب ژوندۍ وساتي
بیگم کو یو ځای کې ناستم ما سره یو زمونږ یو مشر دی پرنسپل سر دی هغه بیگم ما سره دغه کول چې را مطلب دا ربار تپاره تاسو لږ خلې ځلې کوي دا خو دا سات ختمیږي او د لپاره اکیډمي په کار دي د لپاره سکول په کار دي ما ته چیرې دي دا خو لکه مطلب یوازې زه خو نشم کولای دا زما د وخت تار خو نه دی ولې چې دی باندې ډېر زیات سرمایه باندې کی خرچې ته راځي لکه زما د خپل ګورنمنت نه دا ریکوست پیدا خاص کوم ته مونږ ته داسې یو یو ذریعہ جوړه کی د اکیډمی لپاره یا د سکول لپاره چې زمونږ راتلونکی نسل دی هغه د دې ساز نه محروم پاتې نشي او رباب چې هغې ته پته ولګي چې یاره رباب زمونږ ساز دی او رباب څه دی
اوریدونکو نننې خبرونه کې مو تاسو ته د رباب د تاریخ او د پښتنو په موسیقي کې د رباب د اهمیت په اړه معلومات درکړل که تاسو د پروګرام په اړه له مشال ریډیو سره رائے شریکول غواړئ نو په دې نمبر راته پیغام پریږدئ زموږ د پیغام ریکارډونکو مشين شمیره ده 00202222 تر راتلونکو پروګرام پورې درنه اجازه غواړم خوشاله اوسه
مشال ریڈیو تازه خبرونه رپورټونه او خوږی سندرې خپروي